یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. د یوناما مشر دیبرا لاینز دوه ته د خپل سفر پایلې شریکې کړې او ټینګار یې کړی چې د افغان سولې هڅې باید بې وقفې روانې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ارغنداب جنگ ځپلي ولسوالۍ له خلکو سره کتلی دي. خلکو څه ترې غوښتي؟
د ولسمشر څخه زموږ په عموم کې لویه غوښتنه دا وه د ارغنداب د ماینونو پاک لبانی.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی. تر هر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې یو خصوصي روغتون پرانیست. د اندونیزیا یو ستر اوپتل چې 3-5 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې مومند روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشه کندهار ته لاړ. د ولسمشر د دفتر له خبر پاڼې سره سم ولسمشر به په دغه سفر کې د مومند روغتون په پرانستلو سربیره د ارغنداب ولسوالۍ له جګړه ځپلو، د کندهار له قومي مشرانو، مخورو او د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره جلا جلا وویني. د روختون پاره د ازادي رادیو خبريال وای
دا روختون چې د یو ملي سوداګر لخوا د شاوخوا 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوی چې د هاوزې په کچه لمړی مجهز روختون بلل کیږي.
ولسمشر غنی ورستۍ ځل د تیر کال په لیندۍ میاشت کې کندهار ته تللی وو. په ورستیو کې د والی او امنیه قومندان په شمول په کندهار کې یو شمېر بدلونونه راوړل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د استونیا د مرستو په خاطر د دې هیواد له ولسمشر کریستی کالیولایت څخه مننه وکړه. مېرمن کریستی چې کابل ته په رسمي سفر للی پرونې په ارکیل ولسمشر غنی سره وکتل. د جمهوري ریاست د ټویټر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او استونیا ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې او د غرض لنړیوالې ټولنې او ناتو سره د افغانستان د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په اړه خبري وکړې. ولسمشر غنی له افغانستان سره د استونیا د مرستو د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په چیره بیا د ډیجیټل کیدو په برخه کې د دې هیواد د همکاري د زیاتوالي غوښتنه وکړه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یو الوتکوونکي بیړۍ د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اشاسته کړي. دغه چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط د اشانسته ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به په دې پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د روټرز خبري اژانس پر اساس دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو هیوادونو خپل پوځیان باسي، پوځي د استلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکوونکي او نورې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت ساري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کیند مکنزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړي ته ویلي و چې پوز به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند چې د کرونا وایرس دوهمې څپې سخت ځپلی، په یو شپه ورځ کې پر دغه وایرس د اخته شویو او ترې د مړو شویو کسانو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رسمي شمیرو لمخې پرون ل 3 لکه زیات کسان په کورونا اخته شوی او 2000 هم ترې مړه شوی دي. په دغه هیواد کې چې 1.5 میلیونه نفوس لري، روغتونونه د وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او ډیر ناروغان د درملنې لپاره نه منل کیږي. سیمه ایزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلاو خبر ورکوي او وایي کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ناروغو عزیزانو د درملنې لپاره د مړو شویو ناروغانو د مصنوعي تنفس وسیلې اخلاق کړي. د غراس ویل کیږي چې په یو شمېر لوی شهرونو کې د هغو کسانو چې سوځول کیږي یا شخیږي شمېر تر هغه څه خورا زیات دی چې چارواکي د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینې راپورونه ورکوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلی چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز ویل چې د اوپتل په یوه مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پرې شو. اندونیزیایی رسنه وایي شاید اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتر کې په یو کنده کې چې 200 متره ژور ده لویدلی وي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز ویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوي ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي دبرا لاینز چې د یوناما مشر هم ده په دوحه کې د افغان صلح کې له خوا سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان صلح لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. هغه د پنځمې پورس په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه یواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې خپلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان صلح کیلو خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان صلح لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان صلح او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خپلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګری ملتونه به د یو بې طرف اړخ په توګه د صلح برخ کې خپل ټول حلو زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمهیز دولتونه د پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وې د سولې په خبرو کې باید ځند رامنځته نشي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نو موړي پټینګار سره وې یو نما په افغان سولې کې د میرمنو ځوانانو رسنیو مدني ټولونو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړې کولای شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې د غڅرګندونی کوي چې د ترکیه ناسه د دریم ځل لپاره وزنډول شو. ترکی چارواکو تیر ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسه تر اختره پورې وزنډول شو. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو لمخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وزنډول شو. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موریدل چې د یوناما مشر دبرا لاینز په دوحه کې د خپل تورزنوي مشورتي غونډه او خبرو پایلې شریکې کړې دي او ویلي دي چې د افغان سولې لپاره هڅې باید بې وقفې روانې وي. د ملګرو ملتونو لخوا هم ډاټ خوده لیدل چې د افغان سولې لپاره کافي هڅې کوي. په همدې مورید باندې ل خبريال او شنون کې سمي یوسفزي سره خبرې کو. یوسفزي صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دبرا لاینز خو ویلي دي چې د استانبول د غونډې زند د دوحې د ټیمونو لپاره لپاره فرصت برابروي، فکر کوي هم داسې ده؟
از ما په خیال د دوه د تړون نورستا د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډیر وخت ځنګ او د دوالو طرفونو په موقفونو کې تضاد، نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوه د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نو وتلنو دا تړون اهمیت لمن ځي، خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیه په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي، خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي هغه چانس یا ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د تندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي. از ما په خیال د ترکیه کانفرنس اومده عوامل د ناکامۍ یا د نه جوړېدو همدغه و چې یو خو امریکایانو په ورته وخت کې د طالبانو سره دغه تړونونه چې طالبانو ورباندې ډېر ناز کولو چې طالبان او امریکایان یو قسم یو انډول کې راغلي دي، یو بل سیالان دي او موږ سره یې قرارداد امضا کړی ده، خو امریکایان ډېر په بې اعتنایي پرته دې چې طالبانو سره ورباندې خبره وکړي دغه تړون نه ووتل. طالبان دا فکر کولو که امریکایانو خپلو پوځیانو وخت ورکولو لپاره موقع غواړي، نو مقابل کې باید طالبانو ته ډېرې زارۍ وکړي او ډېرې یعنې طالبانو بندیان راخلاص کړي، د تور لیست نه یې وباسي. خو امریکایانو په اخره لحظه کې طالبانو دغه خبرو باندې ډېره غوږ ونه ګرولو او نه یې هم ډېر جدي دا خبرې ورسره شریکې کړلې، او یو طرفه اعلان یې وکړو چې موږ د شپږ میاشتو لپاره خپل شتون ځنډوو او د هغو نه وروسته بیا وځو.
یوسف زیس د امریکا ترکیه په څیر لوی وادونه مهمه وادونه هم دارنګ ملګرو ملتو د ترکیه غونډه پلان کړي و، طالبان وره نغلل، څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اوریدل کیږي؟
نو زما په خیال دغه وادونه په دې پوهیږي، یو خو افغانستان او دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو بهرحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري، هغوی دا فکر کوي چې موږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده، خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیه کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیه کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوی طرحه د حکومت دی جوړولو د پاله رامنځته شي، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نورو هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلی دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنا ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي، او دوی خپل فکر چې دوی سره دوکه شوې ده او دوی بیرته حاشیه ته کیږي. نو له دې امله دوی د ترکیې کانفرنس کې ګډون ونه کړو، او اوس هم ماته داسې نه برېښي چې طالبان دې په دغه دوه هفتو کې تر اختره پورې یو دومره تغییر او تبدیل پکې راشي چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. البته نړیواله ټولنه بالخصوص پاکستان او نورو هیوادونو باندې به فشار وي چې تر څو طالبان د ترکیه کانفرنس ته راشي. خو طالبان بیا ګوري چې په دا کانفرنس کې د یو شردا او چې اول دا کانفرنس جوړ شي کده کانفرنس لمنځه دوی ته کومه د سولې طرحه ورکړه شو یا د حکومت جوړولو طرحه ورکړه شو نه فلح خدای دغه طرحو سره مخالفت کوي دغه وروسته به دوی وګوري چې په اخر وشبو کې دغه کانفرنس تراشي کرانه شي خو ترکیه او دا نور هیوادونو یونیما او ګورو ملتونو امریکا غوښتل چې نه طالبان باید اول ورځ نه د ترکیه د کانفرنس برخه وي خو به هم مایوسی زیاتیږي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه باندې
د غونډه خو وسوځندې د جنگونو اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي هغه د اورکام غوښتنې به وس څنګه کیږي آیا په غیب باندې وسم ټینګار خدای که څنګه د وس لپاره ترغو چې رسمي غونډه پیلېږي
په لحاظ خو دا چې څنګه کاری دی افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي البته طالبانو په اخیرو وختو کې یو وړاندیز کړی و چې امریکایان او د مای د میاستې په حواله نه ته ووځي دوی تیار دي چې درې میاستو لپاره په شرایطو باندې ورکم وکړي البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع ورکم یا یو مکمل دزبندې د لپاره تیار نه دی کی او دا سبي چې تشدد بزیاتی کی تاسو تیر شپو کتل په کابل کې یو پدې دښولو افغان حکومت او حتی امریکا او نړیوال ټولنه فکر کوي چې دا د څوار لاسو میاستو یو ډول خاموشي نو ورسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو بریډ سره د طالبانو رسمي اعلان نه دا کړی خو د بریډ نخې نښانې د اخی چې د طالبانو اغه جګړې ته د تلوار په معنا ده یعنی د فسیټ چې جګړې ته دوام ورکړي
خبري علاوه شنن کې خاغلی سمي یوسف زای مننه چې خبري مو وکړي خاغلی یوسف زای له لندن له مکسر د ټلیفون په کرخه وصلو د ترکیه د غونډې د زندې دوه امدارنګ د یوناما د مشر د ورستي سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له مکسر شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري
د افغانستان د مالیه وزارتوي چې د اسیا پراختیایي بانک په دیهواد کې د کورونا واکسین د تطبیق تملاتر لپاره 50 میلیونه ډالر مرستو تصویب اعلان کړ دا دغه وسط لوري په خبره سبې اعلانې کې راغلي افغانستان به په دغه مرستې شپږ میلیونه ډوزه خوندي او با کیفیت واکسین وپیری د اسیا پرختي بانک د غړو هیوادونو لپاره له کورونا سره د مبارزې په هدف 9 میلیارډ امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي دا په داس حال کې ده چې تازه د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو ملکی مرستو اعلان کړی د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وایي چې سکل د هغوی د چرګانو نګدې شپږ زره فارمونه جوړوي د دغه وزارت وین اکبر استمین آزادی رادیو ته ویل د خلکو په ګډون د کرنې او مالداري پروژې په مرسته به یو شمېر ولایتونو کې 5,340 مېرمنو ته 5,340 د هغوی چرګانو درس او شپېته قطعي فارمونه جوړ کړي او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسره پوړان دي د افغان یو بې یو امریکایي ډالر وا بیا افغان شپېته پلا یو ایرو دوه نوی افغاني څلويخ پلا یو پاون یو سلوش پګ افغاني یو سعودي ریال شل افغاني 500 پلا زر ایراني تومان درې افغاني شل پلا زر هندي روپي 1015 افغاني او زر پاکستاني روپي 1600 نوی افغاني
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی هلته د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره له امنیتي چارواکو او والي سره خبرې کړې دي همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ له خلکو سره هم لیدلې په یو غونډه کې ارغنداب ولسوالۍ کې له څو میاشتو راهیسې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاغېډلې د ماینونو له زیاتېدو همدارنګه چاودنو سره مخ دي او غټې ستونزې ورته دا کړی دي همدا شی به خغلی غنی په وغونډه کې حضور لري او خای په څو شیبو کې خبري وکړي د خغلی غنی د سفر تردید می جزئیات په اړه باندې خپل همکار څخه نور جزئیات ورچی را سره شریکي
فنګری صاحب ولسمشر په کندهار کې د مهمند روختون تر پرانستنې وروسته د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو سره ولیدل او د هغوی سره یې د ماینونو د پاکولو او بشري مرستو ژمنه وکړه. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف رسولي سره خبرې وکړې چې هغه په دغه غونډه کې حاضر وو او ولسمشر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړلې. دغه خبرې به واورو وروسته به په نور مسایلو خبرې وکړو.
دار ولایت مقام کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره راغلی وو او د ارغنداب د ټولو ورسونو سره ولیدل. په هغه کې د ارغنداب ورسونو اومده ستونزې چې په تیرو څلور میاشتو کې د جګړې له امله څخه هغه ناخواج راغلی وي هغه ټولو ورته په ګوته کړی، لکه د پلچکانو نړول، د پلونو نړول، د کورو خرابول، عمومي بېوزلي، د خلکو کډوالۍ، د تګ او په سخت حالات کې د خلکو ژوند. نو بیا د سیب جمهور په خپله وینا کې په مسلسل ډول د مینو څخه خبر راونیول چې تر هر څه دمخه به د مین پاکي یو ټیم معذب سي د ولسوالۍ ټولې صاحب سروي کې ورسره به مینو نو باسي په تدریجي ډول به ټولې مرستې په مسلسل ډول د ارغنداب
لکه تاسو چې اشاره وکړه او د ولسوال په خبرو کې واضح شو په ارغنداب ولسوالۍ کې تر جګړې وروسته هلته اوس شخصي ماینونه یو جدي ستونزه ده. ما تیر ورځ د کندهار د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې تر اوسه 15 زره ماینونه په تیرو 14 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او کنټرول دي. دغه راز یو شمېر کورنۍ چې د امنیتي ځواکونو د خبرتیا پرته ارغنداب ته سفر کړي او هلته خپلې کلي تللي، هغوی د ماین د پیش سره مخامخ شوي دي چې یو شمېر یې مړه او یو شمېر یې زخمیان شوي دي او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. ولسمشر وایي چې البته لکه ولسوال چې وویل د دوی سره ژمنه کړې ده چې د دغه ماینونو پاکول به په لومړي قدم کې د دوی اولیت وي.
مننه ښاغلی ولسمشر، اوس چیرته دی؟ آیا خبرې کوي په عمومي غونډه کې که څنګه؟
ولسمشر هم دا اوس د ولسي خلکو په یوه لویه غونډه کې دی. غونډه څه شی دی مخکې پیل شوه، تر اوسه یوازې محلي چارواکو ویناوې کړي دي. په دې لار کې د کندهار والي روح الله خانزاده د ولسمشر څخه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو او د داخلي د بند د ارتفاع د لوړولو د معارف روغتیا او په نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه راز هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمیل خبرې کوي. هغه وایي چې هغه له ولسمشر د ماری په برخه کې پاملرنه وغوښتله، هغه ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، په خاص ډول د ښوونځیو د ودانیو مسله او دغه راز د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه. تر اوسه لا
مننه نو ولسمشر به د غونډې په پای کې بیا خبرې کوي. له معمول سره سم چې دی تل په آخر کې خبرې کوي، نو بیا به جزئیات وروسته درنه واخلو. ډیره مننه. و موریدل چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې دی، هلته د کندهار له خلکو سره خبرې کړې دي او د ځینو نویو کارونو او هڅو ژمنه هم کړې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو هند په هندستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په بیساره توګه زیاتې شوې دي. د 1.5 میلیونو وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخامخ دی او یو شمېر هیوادونو هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پر راتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښي. رسمي شمیرنې ښیي چې تر 3 لکه ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2000 ډېرې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلی کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده، چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوی ډیلی کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به 3 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسیدلی او تر جولای پورې له 60 تر 70 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
نن د اپریل 22 د زمکه نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې وچکالیو او د طبیعي پیښو واقع کېدل لا غیر لیکلونو سیلابونو د دغه هیواد زمکه لډیره زیان سره مخ کړی او چاره هم چندان نه ده سنجول شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخي او د ککړتیا هغه دوه ستونزې دي چې ګڼ خلک اندېښمن کړي دي او په نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي چې د دغو دوو لویو زیانونو نو مخاوني ولشم. د زمکه د نړیوال ورځ په پلمه مو په دې راپور کې د افغانستان د چاپریال او زمکه وضعیت ته کتنه کړی ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپریال هم ځپلای. څلوېخت کلنې جګړې سره لدی چې زنګلونو او طبي بوټو د تاوانونو اړولې خود مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د زنګلونو د ساتنې مسول دی. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي وس خدای په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د زنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي.
زموږ زنګلونه چې دي رښتیا خبره ده دي چې پایستا دي او څو قسمه بیوټي لري، مختار لري، زوغوزای لري، چارماغ لري
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره لدی چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونو زیاته وده کړې. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره لدی چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبي ساحې دي هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. د وی په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، لوس کرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او د تورته یو شمیر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوې دي. خو د چارو یو شمیر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی موین او د چاپیریال په برخه کې پو ولی مدقق
د دې شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره په خوا کې د جګړو په نتیجه کې د ځمکه کې د ماینونو موجودیت، او د دې سره په خوا کې اوږده وچکالي که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکې وضعیت په مجموع کې ښه نه ده.
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بل جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.